دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زنا شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د آزاد او منصفانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر محمد یوسف رشید نن د چهارشنبه په سهار د کابل د ښار په ومه امنیتي حوزه کې په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرس خبریالانو ته وویل چې محمد یوسف رشید د تڼیکوټ په سیمه کې وژل شوی دی او ډرایور یې په دغه پیښه کې ټپي شوی دی. په کابل کې زمون خبريال وای چې تر دې دمه لا هیڅ کومې وسلواله ډلې یا افرادو دغه وژن کې بریټ مسولیت بغاړه نه دی اخیسته. محمد یوسف رشید د انتخاباتو په دوران کې د هر ډول ټګۍ برګۍ او تقلب په خلاف خپل غږ پورته کاوه او د آزادو شفافو او منصفانه انتخاباتو غوښتنه کوله. جمهور رئیس اشرف غنی او د جمهور ریاست مطبوعاتي وایان وحید عمر دواړو د دغه بې رحمانه وژنې غندنه کړې ده او په کابل کې د امریکا د سفارت شارجه افیر راس ویلسن هم په داسې حال کې چې دغه حمله غندلې ده په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې محمد یوسف رشید په افغانستان کې د یوې داسې دیموکراسۍ مدافع و چې د ټولنې او ولس استازیتوب وکړي. تیر ورځ نامعلوم ټوپکوالاو د غزنی په ولایت کې د الجزیره د تلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد په نخښه کړ او وی واژو. په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 15 تنه آزاد ژورنالیستان د نامعلوم ټوپکوالاو لخوا په مرموزه توګه وژل شوې دي، خو تر دې دمه د حکومت په شمول هیڅوک نه پیږي چې قاتلان څوک دي او ولې بې وسلې ژورنالیستان په نخښه کوي. د امریکا شاز ظفر دغه وژنو په اړه د بشپړو او شفافو جنایي تحقیقاتو وختنه کړي. 13 ورس کابل ته د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستافر میلر د لند سفر نه ورسته د افغانستان د پارلمان ځینې غړي په دې باور دي چې د نوموړي د سفر هدف دا و چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په مذاکراتو کې پراته خنډونه له منځه یوسي. نوموړي د اشرف غنی په شمول د لوړپوړو دولتي ارکانو سره د ملاقات په وخت د سولې د پروسې په اړه په تفصیل خبرې وکړې او د هغوی نظریات یې واورېدل. له بلې خوا څارونکي وایي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته په سفر تللی او تر اوسه لا په پاکستان کې دی او د طالبانو د یو شمېر قمندانانو سره یې ملاقاتونه او سلام مشورې جاري دي. زمون خبريال د افغانستان د سیاسي چارو چلونکو القول وايي دا ښکاري چې ملا عبدالغنی برادر لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر قمندانانو ته په قناعت ورکولو او یې د سولې لپاره پرځي کولو باندې لیلې شوی نه وي. کېدای شي چې پاکستان کې د پات کېدو یو غټه وجه همدایي. په عین وخت کې د اندونیزیا د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال یوسف کالا کابل ته په سفر رسیدلی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویل دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې د پروسې په باب له چارواکو سره وغږیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی کوم افغانان چې په پاسپورت او ویزا پاکستان ته د تورخم په ګذر اوړي باید چې له ځان سره د کورونا د کوننس اوبای ناروغۍ د معایناتو تصدیق ولري. بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوننس اوبای ویروس 201 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې د غزنی په ولایت کې د کورونا د کوننس اوبا د ویروس د مثبتو پیښو شمېر 800 ته رسیدلی دی، روغتیايي چارواکو یې د دویمې څپې د خپرېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. با خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د زابل د ولایت د اډغر په ولسوالۍ کې خپله نظامي اډه د شینقی ولسوالۍ ته چې د قندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ سره چیرمه د ډیورند د کرښې په غاړه پرته ده انتقال کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په راتلونکي 1400 هجري شمسي کال کې به د دغه وزارت په مختلفو شعبو کې ژور اصلاحات راولي. د نړۍ او افغانستان خبرون ته دوام ورکو. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی ماموران د نتیجې ته رسیدلی دي چې ایران په روانه میاشت کې د دغه ادارې د رئیس په شمول د یو لوړپوړو امریکایي چارواکو په خلاف په هغه ایالتونو کې د خلکو د راپارولو د هڅو تر شا لاس لرو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کې د نومبر د 3 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نوموړي په ضد د ټګۍ او برګۍ الزامونه لګولي وو. ترامپ د غټولو یالتونه کې مات خړلې و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړ د ایف بی آی رئیس کریستوفر ری او د کورنی امنیت د وزارت د سایبری حملو د مخنیوي د څانګې مشر کریستوفر کریبز په انتخاباتو کې د هر ډول تقلب او جعلسازۍ الزامونه رد کړو. ښاغلی ټرمپ کریبز له خپلې دندې نه برطرفه کړ، خو کریستوفر ری لا تر دې دمه د ایف بی آی د رئیس په توګه خپله دنده سرته رسوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د ایران سایبری هایکرانو د ایف بی آی د رئیس او د کورنی امنیت د برطرفه شوي امیر کریستوفر کریبز په شمول د لوړ پوړو چارواکو نمونه او د هغوی د کور پتې د خلکو د دښمنانو تر عنوان لاندې په یوې ځانګړې پاڼې کې خپاره کړي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل صلاحیت نه په استفاده د متحده ایالاتو د کانګرس د دریو پخوانیو غړو په شمول شل تورن شوي ملزمان بخښلي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخې په دې جمله کې دوه کسان د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې مفتشانو ته مطلوب وو. په معاف شوو کسانو کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشاور جوز پاپاډوپولوس هم شامل دی چې د ایف بی آی مفتشانو ته د روسانو سره د خپلو پټو اړیکو په ارتباط درواغ ویلي وو. ورځپاڼه وایي چې شلواړه مافشوي کسان د ښاغلي ټرمپ نږدې همکاران او یا شخصي دوستان دي. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرایلو ائتلافي حکومت سقوط کړی. د موجوده ائتلافي حکومت د زوال په وجه به د دوو کلونو په کمه موده کې په اسرایلو کې څلور منزلي پارلماني انتخابات سرته رسیږي. د ښاغلي یاهو حکومت وروسته له هغه د سقوط سره مخامخ شو چې د اسرایلو پارلمان ونه شو کولای چې د حکومت بودیجه منظور کړي. نوی انتخابات به د 2020 میلادي کال د مارچ په 3مه کیږي. په داسې حال کې چې په بریتانیا کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د یوې نوې نوا د کشفېدو په تعقیب د ګنشمیر اروپایي هیوادونو په شمول د نړۍ 30 هیوادونو بریتانیا ته د مسافرینو په تګ راتګ او په هوایي پروازونو باندې پابندي لګولې ده. له لندن نه د امریکا غا خبريال هنري ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې د دغو بندیزونو په وجه په بریتانیا کې د خوراکي موادو د رسولو لړۍ اخلال شوې ده. او که څه هم چې په پاریس کې د چاپیریال او اقلیم د مخنیوي په باب د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون 15 کاله پوره کیږي، په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال سټیو باراګونا په خپل ریپورت کې وایي چې دغه تړون د لاسلیک کولو باوجود د قدرتي آفتونو او د ځمکه د کورې د ګرمېدو لړۍ روانه ده او د چاپیریال او اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره دغه تړون د غوښتنې سره سم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. خبرونه مو د امریکا غا واشنگتن نه وایي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا پاموکي لومړی رپورت ده.
د امریکا وزارت وی د پاکستان حکومت سره دغه هیواد ته د تلونکو افغانانو نه د کورونا د ټیسټ منفي پایلې د تایید د غوښتنه پر مسله خبرې کوي. نږدې دوه اونۍ رئیس پاکستان حکومت په تورخم کې اواز هغو افغانانو ته دغه هیواد ته د تلو اجازه ورکړي چې د کورونا د ټیسټ پایلو منفي سند ولري. د دې موضوع تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي.
د امریکا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کورونا او بعد دوهمې سپې د مدیریت غونډې ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سره په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د کورونا وایرس د منفي ټیسټ د سند په غوښتنه خبرې وکړي. د امریکا وزارت مرستیالي وایاندي معصومه جعفری امریکا غاک آشنا رادیو ته ویل چې تما ده پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د مسلې ته د حل یو لار اومندل شي.
امروز د جلسې
نن د ارګ د اتنیمو بجو په غونډه کې هم د ستونزې پر هوارولو خبرې شوې دي. د دې لپاره چې موږ په یو بحراني حالت کې یو، اوس مهال زموږ لمړیتوب د ناروغانو درملنه ده. خبروي چې خلک په دغه بحراني حالت کې له سفره ډډه وکړي تر څو د یو هیواد څخه بل هیواد ته د وایروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي. خو د دې سره سره په دې مسله د پاکستان سره بیا خبرې کیږي او دا به ولیدل شي چې څنګه وضعیت ښه کېدلی شي ترڅو خلک د ستونزو سره مخ نشي.
دا مشکل مواجه نشم.
پاکستان شاوخوا دوه نه وړاندې له افغانستان څخه دغه هیواد ته د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حواله لارې د تلونکو مسافرو ترڅنګ د تورخم له لارې هم دغه هیواد ته د تلونکو مسافرو څخه د کرونا وایرس د ټیسټ د لابراتواري معاینو د منفي پایلو تایید سند غوښتنه کوي. د مخه دا ډول غوښتنه یوازې د هغو مسافرو څخه کېده چې دواړو هیوادو ترمنځ به له حواله لارې تګ راتګ کوو. په کندهار کې افغان چارواکو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سپین بولدک چمن په سرحد کې بیا تر اوسه د پاکستان دا ډول مقررات نه دي ناپیل شوي. د پاکستان لخوا د کرونا وایرس د لابراتواري ټیسټ د منفي پایلې سند شرط دي سبب شوی چې په سلګونو افغانان په کابل او جلال آباد ښارونو کې د کرونا لابراتواري ټیسټ پایلو ترلاسه کولو ته په ورځو ورځو انتظار وباسي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وینده میرمن جعفري وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په ورځ کې تر 5000 پورې په لابراتوارونو کې د کرونا د ټیسټ ظرفیت شته.
ټاکل شوی چې موږ دولتي لابراتوارونه یوازې ناروغانو ته ځانګړي کړو او د ته اړتیا لري چې معاینه شي. ممکن مسافر د شخصي لابراتوارونو څخه ګټه پورته کړي.
افغانستان کې اوس مهال د دولتي لابراتوارونو ترڅنګ د ګوتو په شمیر شخصي لابراتوارونه هم د کورونا وایرس مشکوک کسانو معاینه کوي. خو لا تر اوسه په دې هیواد کې په یوه ورځ کې د زرګونو کسانو د معاینې امکانات نه دي برابر شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 500 وړاندې د کورونا وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د وینا له مخې دغه وبا دوهمه صفه هم 100 وړاندې په دغه هیواد کې خپره شوې چې ورسره د کورونا په ناروغي د اخته ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. د امریکا ته وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې نن د چارشمې په ورځ په نوو ولایتونو کې د کرونا د وایرس د سوالیا او وی مثبت پیښې حساب شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هوا په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 2500 شکمنې کې معاینه شوې دي چې په جملې څخه 200 وی مثبت تایید شوې دي. یو 20 تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند له سره کړو. یو څو شپږ د ستنه ډېر تراژیدي چې دوی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 1500 درسي.
افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو رئیس 2500 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 9900 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 9200 پالې پیښې شته دي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره به ضرورت ونه وځو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادمیم.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په برتانیې کې د کرونا نوې څپې خلک یو ځل بیا ډېر متضرره کړي دي. دولت په خلکو یو لړ بندیزونه لګولي او هوایي سفري محدودیتونه جدي شوي دي. نورحال په رپورټ کې
بریتانیا د خپلو ګاونډیانو لخوا قرنټین شوه ده. اکثرو اروپایي هیوادونو دغه هیواد ته په تګ راتګ بندیز لګولای چې په سترو بندرونو کې د ګډوډۍ سبب شوی. د بریتانیا صدر اعظم ویلي حکومت کوشش کوي چې اروپایي ملګري د دغه بندیزونو ختمولو ته هوڅوي.
fully understand the
مونږ په بریتانیا کې د کووید د نوې بڼې په اړه د خپلو ملګرو اندېښنې په بشپړ ډول درکولای شو. خدا هم حقیقت یو باور لرو چې ځان ته ناس دی او موټر چلوون کې لخوا د وایروس د انتقال خطر ډیر کم دی. لدی عمل مونږ هله لرو چې په دې اړه د امکان تر حد پورې چټک پرمختګ وشي.
بریتانیا ته په تګ راتګ بندیز د دوی په بندر کې ډیر محسوس کیږي. دلته په ورځ کې لسګونه زره لارې د اورګاډي او کشتۍ په استفادې د فرانسې د کالی بندري ښار نه د فرانسوي کانال لاره بریتانیا ته ځي.
زه خځه او درې ماشومان لرم. د کریسمس په شپه ورځو کې باید دوی ته ورشم. په پولند کې د کریسمس رخصتۍ ډېر ځانګړې وي چې هم مذهبي او هم دودیزه رخصتۍ دي. د پولندیانو لپاره دا ډېره سخته ده چې په کریسمس کې له کورنۍ څخه لرې ووسی.
دا وضعیت د بریتانیا صادرات مستقیم اغیزمن کړی دي. کچېری اروپایي لارې چلوونکي بریتانیا ته له سفر نه انکار وکړي، واردات به هم زیانمن شي. د بریټانی د خوراکي موادو پلورنځي د خوراکي موادو د احتمالي کمیدو خبرداري ورکړای. بریټانی 13 ونی اعلان وکړ چې په هیواد کې د کورونا وایروس یو نوی بڼه تشخیص شوی چې د مخکنی بڼې څخه اویا سلنه ډیر ژر سرایت کوي. دا خبر ډیر هیوادونه دې ته اړ کړل چې بریټانی د فوتوګرافک بندیز ولګوي.
Vliegverbod van nu is uit voorzorg genomen.
Osmahal pa parwazuno bande bandiz de ehtiyati tadabir o patugal gawal shwaye de Britaniya tsakha de noru safari bandizuno pa ham gawr kawale.
Power ta waqti de London pa gadun de Britaniya pa junubi simo ke sada pasa 14 million khalko ta pa kor ke de patikido amr shwaye.
I think that the
fikr kaum che de virus da nawe bana dera ta antekhni warda aw da ya wasama prikrada kho kash ke da bandizuna ya utso uraz makhila gawal shwe wai
science pohan wai de corona virus da nawe bana de vaccine tatbiq nur ham aidin khadai dai pa britani ke tarosa sad pas 1 million khalko ta de pfizer aw biontech lumranai dose war kar shwai dai pa da sal ke che britania de virus de nawe bana lamala strong sara la sa ugriwanda urupai tolana لمیاشت هڅه سربیره لا هم د بریگزټ په اړه کومې موافقې ته نه درسېدلې او خای بریټانیا له موافقې پرته د اندې دسمبر په پای کې رسمان لور په ټولنې ووزي اټکل کیږي چې دا د سوداګریز او سفر په برخو کې د لازیاتو ستونزې سبب شي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سلطان.
قدر مون اوریدونکو د ایساویانه اختر یک کرسمس په دغه وخت راځي چې د کرونا وبا دنیا کې د خلکو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دا چې سکهال وای ایساویان خپل مسابې ورځ څنګه لمانځي په دې اړه پام وکړئ. رپورت
د ټلویزیون پوخانی پروډوسر مایکل بیکر کووید 19 ته اجازه ورنکړه چې د سکهال د سټیج پر سر د کرسمس د وینندارې له جوړولو منه کړی. اگر هر څه داسې برابر کړي چې په یو وخت کې به یوازې دوه کسان په ژوندې باندې په سټیج ننداره وړاندې کوي او پاتې به د انیمیشن په شکل وي.
دا ټول شیان د انیمیشن په شکل جوړ شوی دی او د ډیټ په سیستمونو کې سره یوځای شوی دی. فکر وکړئ چې مونږ په دې باندې ننداره په جوړولو سره د لرګیو د نه کارولو لامل سکهال څومره سپما وکړه.
د ورجینیا په الکساندریا کې به د غننداري د لیدو لپاره په یو وخت کې یوازې شپږ څلوي کسانو ته اجازه ورکړل شي او هغوی ټول باید ماسک ولري. په داسې حال کې چې په سرپټي ځای کې د خطر احتمال وي، کارن تولسک او د غیش په کلنځوي وای چې هغوی باید د خوندیتوب قوانینو ته درناوی وکړي.
دا ډیره مهمه ده چې دا ډول شیان وړاندې کوي چیرته چې مونږ کولای شو ولاړ شو او په خوندي شکل د رخصتۍ په پروګرامونو کې برخه واخلو.
کورونا وایروس د دې لامل شو چې سمې چارواکي د څراغانو بیړیو د پریډ په شان یو شمیر سنتي جشنونه او پروګرامونه لغوه کړي. د کرسمس د څراغاني ونی د سکهال پروګرام په مجازي ډول ترسره شو. خو ګنشمیر آنلاین پروګرامونه چې اکثریت یې د ماشومان تعلیم او تربیه ته ځانګړي شوی په بریالي ډول د رخصتۍ او روحي ژوند یې ساتلی ده.
د دې پروګرام هدف نه هو کسانو لکه ستاسو کورنۍ چې تاسو ورسره یو ځای قرنټین کې یاست باندې تمرکز کوي او همدارنګه دا چې څنګه په خاني یادونه لمون سره مرسته کوي چې د کرسمس ته تیرو یادونه په تازه کولو سره زموږ وخت خوشاله تیر شي.
کرسمس بل خاصو سندرو او موزیک پرته نه وي، خو هنرمندان او هغه کسان چې خپل پروګرامونه تنظیموي مجبور دي چې په آزاد فضا کې د پروګرامونو له جوړولو سره ځان بلد کړي.
په نورمال حالت کې هیڅوک په سړه هوا کې کنسرت نه جوړوي. مونږ به اړ نه شو چې څوکۍ، بخاری او د ګرم حرارت تولیدونکي څراغونه واخلو.
په تیرو شپږو میاشتو کې یو زرو پنځه سوه کسانو په دې ځای کې د موسیقي په څلوېښتو کلاسیکو کنسرتونو کې چې د ټولنیز واټن قیودات هم وضع شوي وو ګډون کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. جنگ، اداري فساد، پر بهرنۍ مرستو د افغانستان دوامدار اتکا، د اقتصادي بنسټونو نشټواله او د متخصصینو کمه د افغانستان د اقتصادي ود مخه نیولې ده. د چیرونکو په باور د روان اقتصادي بهیر په نتیجه کې ډېرې ګټې زورواکو ته رسیږي چې دا کار په ټولنه کې د اقتصادي نابرابرۍ سبب شوی. زمونږ همکار خایسې سعادت لامې په افغانستان کې د دې ستونزو په تړاو د اقتصاد نوې وزیر کریمې حامد فاریابی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان د ارزښتناکو طبیعي منابعو، معدنو او زیرمو ترڅنګ د کرنې لپاره ځمکه او مناسب اقلیم هم لري، خو له دې سره سره چې د نړیوال ټولنې نه هم په میلیاردونو ډالر مرسته اخلي، ولې د نیم نه زیات ولسی د بیوزلۍ یا فقر په ټیټه کچه کې دي؟
بسیار زیات تشکر. شما میفهمین که هنوز هم ما کد فقر دست پنجه نرم میکنیم. چرا به این حالت هستیم با وجودی که جامعه جهانی بر ما کمک میکنه؟ ما امی فقر یا امی به حالت موجودی اقتصادی و اجتماعی افغانستان تنها از بود عواید یا از دید عواید حساب نکنیم، بلکه چند بود دیگه وجود داره که سر اقتصاد و فقر تاثیر داره. او معارف است، او صحت است، او زندگی معیاری هست که از دیگه عبادی هست که ما را به این حالت رسانده. افغانستان بفرمودی شما سرشار از منابع طبیعی هست، ولی نیازمند یک قوای بشری معیاری هستیم. اقتصاد افغانستان یک معضل وجود داره غیر رسمی است. قوانین و مقررات شاید باعث گردیده باشد که اینمی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاران ما راه غیر رسمی را پیش گرفتن.
امدقه تیکی تبرا شما تا افغانستان که غیر قانونی اقتصاد واده کرده، تاسو هم دغه مسئله ته اشاره وکړه. مخدره مواد د دې لپاره څه تدابیر تاسو نیولی دی وزیر سي؟
بیشتر هم گفتم که ما یک انالیز درست، تحلیل درستی داشته باشیم که پرابلم انالیز کجاست و اقتصاد ما امی خلا را پیدا بکنیم و راه های مناسب حل برزی ای را پیش روی دست گرفتیم. بدیل از این که در مواد مخدر، یکی شما شاهد زعفران هستیم و شاهد از این هستیم که زراعت ما را پیشرفت بتیم، مثلا چیزهایی که در بازار یعنی بازاریابی داره، بدیل ها را ما داریم.
تاسو مخکې د ارزیابۍ د انالیسس خبره وکړه، دا کار ولې څلور کاله مخکې چې همدغه اداره په قدرت و هغه وخت کې اقلا شروع نشو چې اوس یې تاسو ته نتیجه په لاس کې وای؟
همیالا هم صورت گرفته در گذشته. شما چالش های امنیتی را شاهد بودین، چالش های سیاسی را شاهد بودین که در این 40 سال جنگ ایچ چیز متاثر از این همه چیز بوده، یعنی تو نبوده که تحلیل صورت نگرفته. ما تحلیل های را نیاز داریم که بروز باشه.
خصوصی سکتور تاسو اشاره وکړه، په افغانستان کې اقتصادی لوی تحرک رامنځته کول شي، خو مخکې هم د اقتصادي مافیا او خبره وشوه چې په دې کې ځینې حتی چارواکي هم لاس لري. د دې پروژو د څار دپاره تاسو څه ډول یو میکانیزم کې ځای په ځای کړی؟
یک چیز کامل دیجیتالایزیشن براتون یاد کردیم. اگر ما بتونیم بازاریابی ما آنلاین باشه، یک مثلا میکانیزم مرکزی نظارت ارزیابی را داریم. ما اینجوها مثلا میخوایم خود راجستر بزنن، هر سکتور خصوصی اونا دیگه زحمت نمیکشن، آنلاین چیز میکنن. وقتی که کلش دیجیتالایز شد، خودش هم این فساد و مافیا و اینا را دستش کوتاه میسازه.
به افغانستان د تولیدات و معیاری د نړیواله کچه کیفیت او بسته‌بندی هم ډېر مهمه ګڼل کیږي. نن سبا په مارکیټونو کې افغانستان په خپل د نړیوال سوداګرۍ د سازمان غړیتوب لري. 140 هیوادونه دي، 140 چې ورسره معاملې سوداګریز معاملې تر سره کو، خدا کار تر اوسه پورې په بشپړ توګه نه ده تر سره شوی. آیا همدا د بسته‌بندۍ او معیاري کیفیت ستونزه ده؟
خوشبختانه داریم روی از این کار میکنیم که سرمایه گذاری ها را جذب بکنیم، اما پروسس تولیدات داخلی ما به شکل معیاری شود. که ما خوشبختانه که رئیس جمهور سفر داشتیم در قطر، یکی از برنامه های ما اینمی بود که گفتیم که ما کل چیز داریم، اما معیارات جهانی را برابر کنه نیست، چیز با کیفیت داشته باشیم که ما رقابت بین المللی کرده بتانیم بر محصولات خود.
بله، تاسو مخکې د کرهن سکتور ته اشاره وکړه. د افغانستان اقتصادی بنیاد جوړوي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، هم شغل میسروي هم سرمایه، او د دې ترڅنګ په خپل خلکو ته خوراکي مسؤلیت هم برابرولی شي. کاروانګر شکایت لري، هر چا سره چې مونږ مرکی کړی دی دوی وایي چې دولت مونږ ته توجه نه لري، د بدیل د کښت برابرول په برخه کې، د سړو خونو د برابرول په برخه کې، د آبیاری په برخه کې. تاسو څه ډول ډاډ ورکوي؟
بودجه ما 55% باز هم اختصاص داده شده در سال 1400 در بخش زراعت و آبیاری. یکی از معضل ما که هست، رئیس جمهور هم بر از او زیاد توجه و کار میکنن، مدیریت منابع آبی ما هست. یک سهولت دیگه را بر دهقانا مساعد ساختن، کسایی که میخواین سرمایه گذاری کنن بر از اینا زمین در اختیارشان قرار دادن میشه. همیال پارسال هم من شاهد از این بودم که حتی در بخش زراعت زنا شامل هستن، یعنی به پروسسش و تولیدش. بدوار است این سال ما نتیجه بده که خانم ها هم بتانن تا قریه همه جا پالیسی ما را بتانیم تطبیق بکنیم.
بله، در افغانستان جمهور رئیس لوی اقتصاد پوده، په نړیواله کچه نورو ملکونو ته مشوره ورکوي چې اقتصاد څنګه سم شي. تاسو سره څومره همکاري کوي؟
بسیار زیات تشکر. این سوال خوب شد که کردین. من شاید یکی از خوشبخت‌ترین وزیرایی باشم که در این راستا رئیس جمهور مطلقاً همکار هستن. چیزی را که همیشه تاکید میکنن، انکشاف متوازن، رشد اقتصادی با کیفیت و خودکفا بودن و مشارکت همه مردم در افغانستان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په پکتیا کې داخلي بیزای شو کورنۍ ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له دولت او خیریه بنسټونو نه د ژمنه یو مرستو غوښتنه لري. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
دغه داخلي بیزای شوې کورنۍ چې د پکتیا په مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو کې پراتی دي، وایي چې د کمزوري اقتصاد او د ژمي سړې هوا له کبله له سخت ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي سربیره پر دې چې له اړوندو ادارو سره یې خپلې ستونزې شریکې کړي، خو لا تر اوسه له ټولو سره لاسنیوی نه دی شوی. دغه بې ځایه شوي خلک پر دولت او مرستندویه بنسټونو د مرستو غږ کوي.
والا ټول په یخو کوټو کې پراته یو. اوس لاول د کریا کور دا خدای منی دورس میاست کریا هم پاتې. والا یو تعالی لرګي نه درو دا یو ځنه دا څه شي ویني دا ټول دا څه ور لاول څه سپینګرای مې چې مزدوري وای والا که سوال تراغلای.
د رسمي شمیرو له مخې د روان دي 1999 هجری المریز کال له پاین لا بیا تر دې مهاله د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیا ته سباندې زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وایي لوسلو کورنۍ سره د دوی ادارې د نغدي پیسو او لازمو توکو مرسته کړې، او د 300 کورنۍ سره د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست ټټر وهلی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتونو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، چې غزنی یو ډېر ستر ولایت ته او الټرنیټي وضعیت هم خراب ته، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بې ځایه کېدنې زیاتې لرل.
د داخلي بې ځایه شویو کډوالو په وینا د لومړنیو خوراکي توکو درڅنګ په دې ژمي کې د ماشومانو د تودولو په خاطر کمبلو او بخارۍ ته هم جدي اړتیا لري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي له هغو کورنیو سره چې لا تر اوسه مرستې نه دي ورسره شوی، د یو اندازه نغدي پیسو ترڅنګ د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کوي.
د هغوی لپاره مونږ
2000 نزیات نقدی پیسې غیر غذایی مواد کمپل ترپالونه او د سی هی بکسو مرسته کوو، اما اساسی ستونز د دوی دی ځای نشټواله ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې په روان کال کې سباندې 2000 افغانان په کور دننه د جګړو او ځینې نورو مشکلاتو پر اساس بې ځایه شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.